د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د واز انجینرین دي چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دي بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځم به مونږ چپټنه وکړه وړه کې د مینو می سامیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ د ډوډۍ ریچې غوي دا هم تاثیر دی په ټول مو کړی
له بلې خوا پر افغان خځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي الته خو هغه پر بند کړ دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو باندې دلدي د دې مرکزونو جنوي وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړې دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو هغه وایي چې لز د کلو څخه را ګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړې
نرسنګ علیل والسلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو ورسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډېر خوشایند او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او د خپل ځان په حق لپاره پکې په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت وو ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت څنګه دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو دا سه کورنا بهر تللو نیو شایان زکه ولا دا یو اړه خبري وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خو فشینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهم به دلیل لرزيږي یا دا سه یو د سړو هیڅ کو خو سره دې سه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډیر زیات فشار په منګ باندې راولي
خوب د څومره سره نارام سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زوای مزه دورازي نه دورازي خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچا ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم ځهنتون ده کوم نه سوس فینن موږ را توسوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو سوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پانتون ویلای وي نسته نو یو فشار ده لکه ډیر بد
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکانې بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه به ته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دی د کورنۍ په خوخه باندې نورو سره کوزده کړی دی یا هم ودونه کړی دی، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم نه اوس نا امید سوي دی او د کورنۍ پریکړه ته غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناست ده وای، لوي خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب سوې دي، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاته کوي، زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس، زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د اگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو زهنی دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه الته خو هغه پر بند کړ، دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل.
دا انجینې چې لقابلګې نه راګرځول سوي دي دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هلي باندې راسي قابلګې ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده؟
دا خو به ته ډیره سخت ده، ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرست کی نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا ګټ څنګه کوته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نسکه هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنويشت په سر سره پاتاسو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکی، د شهزه حقوق و پیژنې چې د هغه حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي و دي کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر شهزه فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوي چې شهزه د بدی لارې د پاره راوځي، دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کوم ډول سره مدانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي، خدا رقم دی نه کی چې د مکمل هیواد سر نوښت ورته ترخاوري لاندې کړه، څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دښلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره، هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو، دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي یو کار وکي چې پر شزه دي تعلیم ودرې پر شزه دي وظیفه ودرې، ولې
هغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دی کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړې وکړي. او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربانې وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان هغه زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همي وشي بیا به مونږ ورته احوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړي، هغه دولسم تر شوی نو بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله. هغه چې می واخصله دا لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم وکړې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول بدنا ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به د داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل خزه سعیده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه په خپله ژړم. ویل لوري چې څنګه موته ژړو د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې، قسم دې فرشته جنې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم دې شبکې اجتماعین کې دې دې ټي وي کې ګورم ډیره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ولې زه سعیده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر اسلامي خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، یا زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه اسلام نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وه په صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي او مثلا
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله، خو بیا هم کراته وځي کې ډېر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د مانه پوښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما وزه څلور دنه کور لره ما و څنګه ما څلور لورګان دي په موږ باندې د تحصیل وکم ما ته څلور اپارتمان دي یعنی زه نورې چین غړم ما ته چې دولتونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خځه دي هر افغان دي هر کورنۍ دغه هیله و نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قلی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوي یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودری نه وي به علم نه وي دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور دغه خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده دا چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم دمونه چې پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیات وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چیغه هم ورته وکړو د موږ دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ده نو دا نه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني کنه ورسره مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعض خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلا هم دا څو میاستې تېرې سولې چې دا نجونې هم نسي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري
څه رقم به امکان ولري اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې د درس لوستل هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بیرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نو پوهېم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه او درلکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان که چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو که هغه د حجاب و د صنف و د استاد د زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورته بنده کردی
بله دا وزیده چې کلی د طب د پنجی مثلا راجی نیمه زدکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه وزی خبره ده دی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده مگر مجبوریت دوی دې ترا واستل چې راځي دې ټولګي کې کینی وی وی د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنی له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مر باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څنګه نه
یو نه کله کله موږ د خپل قلم نشو وځه ولا یو څه نشو ویلې د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل درته د چلور لورګانی او چلور وړ دولتي تک تکامیاب شو کله کله بو باندې چوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کې ده دا وردکۍ ما بوت له خپلګې بحث کې مکنه ولا ما ته دوه نه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه وایې دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه د قابلګې دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چیو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړای ونیسي د روحیه ورکو ولی هغو ژړه ډېر سخت وضعیت خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی و د ما ته بعد از مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جان زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای نه بیا مثلا داسې کنه چې
کمی پیسې را کو بیرته پیوست کی زبای موش واخلم، یعنی زب چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام هو بجې ز کور ته راشم. یو ورځینه علت دا و چې مثلا زوکرای شم چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي، ولی نن راځي نتیجه را راځنه.
تاسو ویل چې امیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسیږي. نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه سره ډېر چې ګر خونې دي ته ما یو لورته ده ډېره ماشاءالله با استعداد، یعنی د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وي، او پنځې ته هم چې کامیابه شوه له قدر کې وه. هغه به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبدي ژوند کو، حتی خپل سر وسته نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا څه رقم زیږي.
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خوله اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دی، دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ولک پیګم په دوه مورد کې څه نشم ویلی، بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي نا امیده شوی، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دم دو کورو شلو د دروازو ته زندانیانو نور دتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی. مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو، په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپانځي کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دی په کور ناستی دی. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چاغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څوېل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی دسې دي دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ ته څوایې؟
والا د شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي، بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه لویږي، دنیا هم داس په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان د تي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شوله، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګېدلي دي، هغه کسان چې مثلا پلایی شي، بیا هم افغانستان کې خپل ګرشه که واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی ترایی شو که دو تاریخ با بیا منابعی چه بکر که من کسان چه باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشفاگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما اینده خواهنده چه باسواده دی که دو تاریخ بکر که واسه مثلا امکاری وکی او خپل امید لا سوار میکی.
او اغا چه لور از دکر را گرزه ولسوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه ولسوی دوی تم روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده؟
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن د نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سل تر اسو، د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کیږي، یو نوی ژوند شروع کیږي انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې اوڅوک هیواد پر خودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د زینو حقوق لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویمه جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په درلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه تولار شي او هلته ژوند کی کم هواد ته چې زی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کی نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ ولې داس په عمل کې څومره عملی کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سارنسي ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نکړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلې شو یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخي نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې کایو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض‌آمیز حرکت کوي نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې خورته دا لازم ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منلې دي دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي دا موارد ډیر مهم دي د دې ترڅنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی په کار ده موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هوادونو کې به داسې حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هوادوال لپاره د ننګ مثلا ترې جوړه شوې ده نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتای ده او دا په هر هواد کې چې ده هغه پردای ده سید چې لغمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هواد وګړی نشمیرل کیږي نو لازم ده چې ډیر احتیاط کار واخلي د خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي د هغه په هکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد په هکله بیا هغه ته ورتلل؟
ګوري، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له هغه اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې پیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی سي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي، ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم دسه دوام وکړه، که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کای دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیګنې یا ځان پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم دسه دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي، او ورته متوجه وسی زکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاطشوی نه دي سید د یو مخه وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثرا افغانان وسی د غلطه دین غیر قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه پورې مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منستکیږي نو بیا اول قرباني خو انداب خپل کسان دي او کورانه دي چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضايا او چې بیا هغه وخت کې پخیماني هیڅ ځای نه لري
bale مسباسه تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي په دې اکل مو روحانه خبرې وکړل کړه سو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي چيري په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزدا کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیری ګټې دي شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې او د پوهې ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولنده شوې ده او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډېر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې عادي پرمختګونه وکړل
bale مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راکړه کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سړي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو وټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندرځي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې د توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمه دي ځینې افغانان دي په خوشحالي سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دی په دې فکر دی چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ لری کی ځان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه دا ډېر مهمه ده د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یو دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي نو د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي، خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده، نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي، د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. لمونږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه ار خواته بل شوه نن دی مینه مشالو ندی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه شالے دسر